په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
السلام علیکم. په مکرۍ د خبرونو سرټکو ده. امریکا وایي د کابل روستي بریدونو نه پس له طالبانو سره مذاکرات دمګړې ته امکان نه لري. پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره یو وار بیا د همکارۍ ډاډ ورکړی او د روسي ولسمشر د اسرائیل وزیر اعظم سره پر سیمه ایزو چارو خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د پرله پسې خونړیو بریدونو نه پس په نږدې راتلونکو کې له طالبانو سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی. نوموړي د جنوري په 9 د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د استازو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي. طالبان بے گناہ خلق وژني، دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کیدای شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختمې کړو.
کابل په دې وروستیو کې د ډیرو خونړیو بریدونو شاهدو چې په ترس کې لسګونو خلکو ته مرګ شوبله واوخته. له دې بریدونو وروسته ټرمپ د طالبانو خلاف د ټولو هیوادونو څخه د پریکنده اقداماتو کولو غږ کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون مشال رادیو ته ویل چې هیواد د افغانستان سره د سولې د پروسې پر مخ بیولو کې مرسته ته تیار دی. د ویل د دوی هیله دا ده چې د افغانانو په مشرۍ کې د افغانستان د سولې پروسه تر سره او شخړه هواره شي.
Pakistan is extending whatever help is required assistance.
دی وی له پاکستان چې هر ډول کومک غوښتل شي او بین سپماوي ځکه چې ترهګری یو شریکه مسله ده. موږ په طالبانو څخه قسمه غیز لرو نو ډیر محدود بوي. دا د پاکستان دریز دی چې په خوای هم تکرار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د همویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د دې باوجود چې ګڼې اړخیزي هڅې روانې دي، اسلام آباد او کابل د یو بل سره مستقیمې خبرې هم کوي. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ ډایرکټر شکیل اقبال پرون مشال لړې وته ویل چې په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه د بیلابیل وجوهاتو له کبله چې جنگونه هم پکې شامل دي تباه شوي دي. شکیل اقبال زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د دغو ورانو شو د سکولونو لپاره حکومت په کار بوخت دی، خو د ټولو سکولونو رغول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
نو اوسه پورې چې ما سره کوم ډیټا دی هغه تقریبا 950 سکولونه چې دي روان شوي دي. موږ سروې کړي دي، پارشلی ډیمیج چې دی هغه ټول موږ ریهبلیټیټ کړو. نو هغه فنډینګ دا ریهبلیټیشن خو شو، لیکن اوس فولي ډیمیج سکولونه پاتې دي. نو هغه لپاره موږ سمنډه تړو لګي. او
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسلوالو ډلو ترمن د جګړو له کبله د قبایلي سیمو د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او سي اچ اي واي دغه ادارې تیرونی په افغانستان کې د سباندي 12000 بيزه شو نمونه لیکلي چې ډیری د 2010 کال په پای کې په کور دننه بيزه شوې دي. د دغه ادارې په ونی صحوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې دغه کسانو څخه یوازې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 10000 ډیر کسان د کندوز ښار ته کډه شوې دي. همدا راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په حواله کلی چې د جنوري له 28 تر 28 د 9609 تنه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي، چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا لیږل شوې یا په خپل خوخه ورغلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اونیز راپور زیاتوي تیرونه په افغانستان کې تر یو کم سلویغ زرو ډیرو اړو کسانو باندې بشري مرستې ویشل شوې دي. په راپور کې همداراز په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر موسسې د جنوري د 24 نیټې برید یادونه هم شوې ده، چې له کبله د دغې ادارې څلور کارکوونکي وژل شول. د همدې برید وروسته سیف د چلډرن په افغانستان کې په موقتي ډول خپل فعالیت وځنډاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې د سوریې پر شخړه او په منځني ختیځ کې د ایران پر رول خبرې کړې دي. کرملین وایي دواړو مشرانو په تجارت، کلتور او بشري برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو بحث وکړ. دوی همدارنګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسې او د سوریې پر حالاتو هم خبرې وکړې. د اسرائیل وزیر اعظم د جنوري په 28 نیټه ویلي چې دوی په ګڼو سیمه ایزو پرمختګونو د بحث پلان لري، چې پکې په سوریه کې د اسرائیل او روسي ځواکونو ترمنځ د امنیتي همکاري زیات هڅونه هم شامل ده. تر څنګ ځینې نور مهم مسایل هم شامل دي چې د اسرایلو د امنیت لپاره ډیر مهم دي. مسکو توانېدلې چې د اسرایلو او د اسرایلو د سیمه ییزو رقیبو هیوادونو ایران او سوریه سره ښې اړیکې وساتي. د امریکا سمندري ځواکونو پرون وویل چې د روسیې جنگي الوتکې د تورې بحیرې په سر په نړیوال قلمرو کې د امریکایي سارونکو الوتکو سره نږدې الوت کړی دی. په یو بیان کې ویل شوي د امریکې سرګر الوتکې له دې پیښې سمدستي وروسته په نامبره توګه خپل فعالیت بند کړ. د روسیې دفاع وزارت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی یوې جنگي الوتکې د امریکې سرګر الوتکې مداخله څارلې او دوی پر دغه مهال ټول حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي روسیې الوتکو کله پکار دی چې د خوندیتوب د پاملرنې او د حوادثو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو معیارونو سره سم چلند وکړي. دوی وایي د بې احتیاطۍ ګامونه محاسبوي تېروتنې رامنځته کوي او په هوا کې د حوادثو امکان زیاتوي. په دې وروستیو کې په توره بحیره، بالټیک سیمه، سوریه او ځینو نورو سیمو کې څو څو وارې د روسیې او ناټو الوتکو ترمنځ دا ډول پیښې تکرار شوې دي. د 19 کال نه د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال کپ په دوهم سیمی فائنل کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې توګه فائنل ته لاره پیدا کړه. د سیمی فائنل لوبه چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې وشوه، هند لومړی بیټنګ وکړ. په ټاکلو 500 اوورونو کې 202 منډې جوړ کړې. پاکستان د هدف پوره نه کړه شو. ټوله لوبډلې په 9 منډو وسوځېدله. په دې توګه لوبه هند د 2003 منډو په توپیر سره وګټله. د فائنل لوبه به د آسټرالیا او هندوستان ترمنځ ترسره شي. په لومړي سیمی فائنل کې آسټرالیا افغانستان ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ خونړیو حملو ته په کتو ویلي چې له هغوی سره د سولې مذاکرات نه کوي. یو امریکا میشته شنونکي هم د افغانستان د سولې خبرو پیل ته هیله من نه دی.
زه فکر نه کوم که چېرته دغه حالت رواني سولې ته یو هم کینی، ځکه دواړه خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنگ نور هم مخکې بوزي.
د مسعود قبیلي مشرانو او د سیمې سیاسي او مدني فعالانو همدارس د کونکو د خیبر پښتونخوا په ټانک کې لتیرو نه ورځو راځي. په کراچۍ کې د وجل شوی ځوان نقیب مسعود د کورونا لپاره د انصاف غوښتلو په مخه یو احتجاجي کیمپ لګولی دی.
کمپینا خواته پریږدا په اسلام آباد شو دومره درنه جاری وی چې تر څوره پوره د نقیب فهمه ته انصاف ملو شوای نه وي.
او د لاهور پولیسو ډیری هغه پښتانه او بلوڅ د کونکو خوشی کړي چې وونه مخکې په پنجاب پونتون کې له اسلامي جمعیت طلبه سازمان سره د دوی له جګړې وروسته نیولې. یو پښتون زده کونکي چې پولیسو وهل ټکولې وایي په هنتون ته د زده کړې او پوهې ترلاسه کولو لپاره ورغلې.
مات د بلوچستان کلاشنکوب کلچر یې لکړې او دلته راغلې هم چې لدا ځای زړه پازیټیو میسج وسم نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
پر شمیر نور نړیوا سیمایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره مذاکرات نه کوي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د طالبانو تر خونړۍ بریدونو ورسته کړې دي. افغان چارواکو ځینو څېړونکو د ولسمشر ټرمپ د دریځ ستایلی دی، خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي که د خبرو پر ځای جګړې ته زور ورکول کېږي نو باید چې د وسلوالو د هغوی د ملاتړو خلاف پرېکنده عمل وشي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په اوس مهال کې د طالبانو سره ځکه خبرې نشي کېدلی چې په ویناي دغه وسلوالې ډلې د خپلو خلکو وژلو ته دوام ورکړي. نوموړی د جنوري په 9 په واشنگټن کې د امریکای د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو پر ضد هغه جګړه چې ډیرو سرته ونه رسوله دی به یې رسي. زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي. فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی. طالبان بې ګناه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني. دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کېدای شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو. نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختم کړو. طالبانو د جنوري په 20 کابل کې د امبولانس په ذریعه کړي هغه ځنمرګي بریدز موري ومنله چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وینا پکې 103 کسان وژل شول او 215 زخمیان شول. د جنوري په 16 په امدی ښار کې پر انټر کانټیننټل هوټل برید مسولیت هم منلو. په دې حمله کې له 150 ډیر خلک ووژل شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي وو. د افغانستان ملي امنیت یا NDS د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د انټر کانټیننټل هوټل برید د پلانولو پلا پر هغو طالبانو واچوله چې په خبره یې په پاکستان کې میشته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 د ولسمشر ټرمپ تر خبرو مخکې مشال ریډیو ته وویل د کابل تورونه بې ځایه دي او باید د افغانستان مسلې ته یو سیاسي حل راوویستل شي.
Our desire and support is for an Afghan-led
They way. زمک خواهش دا دی چې ژر تر ژره د افغانستان د شخړې هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر له لارې یو حل راووزي. موږ د دې ملاتړ کوو. ترګري زموږ شریکه دښمنه ده او پاکستان به هر هغه مرسته وکړي چې ضرورت وي. موږ پر طالبانو محدود اثر رسوخ لرو او دا هغه دریځ دی چې موږ له ډېر وخت راهیسې په بیا بیا بیان کړی دی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په اړه رویټرز خبري اژانس په ملګرو تونو کې د افغانستان د استاذي محمود سیقل لخلي لیکلي چې ځینې طالبان مذاکرات غواړي او ځینو د جګړې لار نیولې نو ځکه د نه پخلا کېدونکو طالبانو پر ضد پوځي کاروایی ضروری ده. امریکا میشته د سیاسي چارو څېړونکي شیرجان احمدزی مشال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوې خبرې په ځای دي خو د عملي کولو لپاره باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیان او افغان ځواکونه پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي.
کله چې هر څوک غواړي د سولې د خبرو لپاره آمادګي ونیسي نو همیشه د قوي موقف نه غواړي چې خپل مطلب مطرح کړي. زه فکر نه کوم که چېرته دا حالت رواني سولې ته یو هم کینی ځکه دواړه خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنګ نور مخکې بوزي. د افغانستان متحدین هیوادونه بلخص امریکا هم په دې داسې ښکار چې قناعت پیدا کړی چې طالبان نور د خبرو کولو لپاره حاضر نه دي. یوازنۍ ژبه چې دوی پوهیږي هغه جنگ ده.
امریکا تیر اونۍ د طالبانو ځینې مشران د ترګرو په ګرځولو سره پر هغوی ځینې بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل له وسلوالو به د افغانانو د وینې د هر څاڅکي غچ اخلي.
بشیر ګواخو پر کابل د طالبانو د شنبې ورځې تر خونړي برید وروسته چې 103 کسان پکې وژل شول او 215 نور زخمیان شول د امریکا ولسمشر پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر بیا په خپل بیان کې دړکه کړې چې نور نو د یو چا لخوا وسورو ته د پټنځایونو ورکولو پالیسي نه زغمي. امریکا پاکستان تورنوي چې پر خپل خاوره طالبانو په تیر د حقانی شبکې وسلوالو ته پناه ورکوي. پاکستان په ځواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو دا رپورټ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ په کابل کې د یو امبولانس په وسیله له شوي برید وروسته په خپل یو ټویټر پیغام کې پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم په یو بیان کې ویلي دی او چا لخوا د وسلوالو د ملاتړ او غوی ته د پناه ورکولو پالیسي دوی ته نوره د منلو وړ نه ده. امریکا پاکستان تورنوي چې پر خپل خاوره د طالبانو او حقانی شبکې مشرانو او وسلوالو ته پناه ورکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي خو له واشنگټن سره اړیکې تر هغه وروسته لا خرابې شوې چې د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال له پیل سره سم پر ټویټر په خپل یو بیان کې وویل پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د یو ملګري هیواد په توګه له امریکا $3.4 اخیستي خو دوه مخې لوبې کړې او امریکایان یې تیرستلي دي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان هغه رنګ چې لازمه ده پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان عمل نه دی کړی او ځکه نو له هیواد دننه او لباندې پرې نیوکې کیږي.
هغه تنظیمونه چې کم دا کوي په کولاو په لاس یا په ټوپک یا په بم چې هغې لارې کې ریاست بیا خپل راشي سلیکشن بینډ کې وسلوال چې کم جنگ کوي یا بم یا خو پرېږدي نه کوم نفرت انگیز تقریر پیغام تحریر تقریر کی آئی بار کی خبر ہی رہی نو مو خو اندینی طور باندیم کی پاری عمل پراؤنے سے شون باہر دا پارا باہر عمل سن رکھی گی زنی جائے با فوجی کاروائی مپول غاری زنی جائے سر جبی و تحریر و تقریر و دے والا خو خام خوا مجھے دا پارا ادارے چیز میری جوڑی جو اور غاری اکم جوڑ گی اگر فالی کون غاری.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اداره ژمنه ده چې افغانستان له هغو تر هغو پاک کی چې امریکا او د دې ملګري په نخښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وار د مخه په افغانستان کې او له پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د طالبانو پر اهدافو حمله زیاتې کړې دي. امریکا همداراز په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له اوسنی 3500 څخه 1400 ته لوړ کړي. د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغولو او ترمنځ د باور یوې فضا پیدا کولو لپاره د چین په منځګړیتوب وروستیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نوموړی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر بیانونو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکو ښه کېدو ته هم ډېر هیله من نه دی.
پاکستان او افغانستان منځ کې کوم ریاستي طور باندې کوم اړیکې دي هغه ښه کېدو طرف ته نه دي روانې. ګوکې خیال دا چې چین کې کومې خبرې شوې دي نو هغه به کېدی شي داسې طرف ته بوځي چې دواړه ملکونه نورې خبرې آپس کې وکړي او د یو بل ځمکه پرې نه دي چې هغه یو بل خلاف استعمال شي. امریکې پاکستان اړیکې چې کوم طریقې باندې پکار ده چې ډیمیج کنټرول کړی شي یو بل سره چې د تعلقات خرابې دي تاسو کوم روان دي هغه راونی ولې شي او واپس یې ختم ته وځي هغه کې سره دواړه اړیکې سره به کامیاب نه ښکاري. والا
په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د افغان چارواکو د داوو په جواب کې چې د کابل د شنبه ورځې برید د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوالو کړي ویلي چې دغه حمله لپاره د پاکستان ملامتولو پالیسی نور د افغانستان او سیمې د امن کولو له چارو سره مرسته نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته هیواد اوس چین او روسیې ته مخه کړې چې له هغو څخه پوځي سامان او وسلې واخلي. خرم دستګیر خان د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي اسلام آباد په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هلیکاپټر اخیستی دي. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا څخه پوځي سامان او وسلې اخلي. ورسره واشنگټن پاکستان ته ملکی مرستې هم ورکوي. په دې صورتحال کې آیا اسلام آباد په بشپړه توګه پر بیجنګ او مسکو تکیه کولی شي او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر خان ویلي هیواد یې له چین او روسیې سره اړیکې پراخوي. نوموړي د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي امریکا له پاکستان سره د همکارۍ پر ځای د جزا ورکولو او انتقاد لار غوره کړې نو ځکه دوی خپلې بهرنۍ او امنیتي تګلارې داسې برابروي چې د مسکو او بیجنګ ترڅنګ له اروپا سره هم اړیکې پیاوړې کړي. خرم دستګیر خان وایي اسلام آباد به اوس د پوځي سامانونو او وسلو لپاره هم زیاته توجه روسیې او چین ته ورکوي او زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هلیکاپټر اخیستی دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 اربع ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی. د جنوري په پیل کې امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 اربع ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. خو اسلام آباد کولی شي چې د واشنگټن له مرستو بغیر خپل پوځي او امنیتي ضرورت پوره کړي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود غنی چې دا ممکنه ده ځکه چې پاکستان وار له مخه له چین پوځي سامان اخلي.
پاکستان هاز بین ریلاینګ اون دی چاینیز فور فاندامنتل ویپن سیستمز فور ا ویری لونګ ټایم.
د وی پاکستان د وسلو د نظامونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې په چین تکیه کړي او دې ته دوام ورکوي. اوس پاکستان د وسلو اخیستلو لپاره روسیې ته هم مخه کړي. نو زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې هر هیواد په امریکا متکی نه دی. نور هیوادونه هم وسلې او دفاعي نظامونه جوړوي او پاکستان خپل هم جوړوي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه بیرستر زاهد سعید ترڅ حد له جنرال مسعود سره هم نظر دی. خو وايي پاکستان امریکا ته ډیر ضرورت لري ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتې وسلې امریکایي دي.
ټول خو نشي کولی ولې چې زمونږ اکوپمنټ چې دی هغه F-16 وغیرہ امریکن اکوپمنټ دی کنه د دې سپیر زم امریکن دی.
بیرستر سعید وایي له پاکستان سره بل انتخاب نو پاتې ځکه یې فکر وکړ چې د خپلې بهرنۍ او امنیتي تګلارې سمت بدل کړي.
تعلقات امریکا سره خو ساتل پکار دي. خبره دا ده چې آپشن یې نشته. امریکنان چې دی هغه دانه سټریکټ هغه شروع کړی دی دباو چې د دې اتوماتیک ریزلټ به همدغه وي چې ریلائنس به په چاینا او په رشیا باندې به زیات شي.
زاهد سعید زیاتوي چې له پوځي مرستو علاوه امریکا له پاکستان سره ملکی مرستې هم کوي چې هغه چین یا روسیا نشي کولای. نو ځکه اسلام آباد ته پکار دي چې له واشنگټن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مسعود قبیلې مشرانو مدني او سیاسي فعالانو همدارس د کونکو له تیرو 9 ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا په ټانک کې یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی حکومت غواړي چې روانه میاشت په کراچۍ کې په یو مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسعود کورنۍ ته انصاف ورکړي. دوی دړکه کوي چې حکومت یې غوښتنه ونه مني نو د فبروري پر لومړۍ نیټه به په اسلام آباد کې لویه احتجاجي مظاهره کوي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
نہ پٹانگ سے مسعود کا بالیان ہو احتجاجی کیمپ زباد کڑا دائے چرتا چہرہ اور سلگونا کا بالیون دینا کی بلا مسعود دے مورایا عدالت قتل غندنا او دے مسعود قتلون رنی والو غشتنا کبھی پدگی کیمپ سے پہ احتجاجی پالا تیناس کا بالی پداغا بارک سے مشال رے جتا پدا رنگ جاگ دلائی دائے
شمس مسعود پاکستان پیپل پارٹی سے متعلق دائے تاکیم چی مش کیمپ لگا ولائی دائے دامیش دینا کیف شاہی تو دنا زجان شہید چکلا بھائی کراچی سے مورایا عدالت دوی قتل شول ایک بارش میج لگا ولائی دائے دو ترا پورا جریوی جو یو خو میجا دے یکم فروری تا دھرنا پروگرام دے اسلام آباد سے او کا چیرے دینا کیپ شہید فیملی تا انصاف ملاو نشید کین پینا ہوا تا پریش دا اسلام آباد سے دمرا دھرنا جریوی چ تر تورا پورا دینا کیپ فیملی تا انصاف ملاو شوائی نی
یو بل کا بالی شرپاو مسعود دا خبر پدا سر مخش بوتل دی
میج دا کیم چ لگا ولائی دائے نکیب شہید او دنا زرجان شہید پا حوالا سرا داتا دے مسجد کوم سرا چورا مشرون دی سپنجیری دی جانی دی دا غنرو چی او دا پا متفق فیصلہ وشولا چی میش یو نکیب شاید نظر جانا میش پا زرین پا دا نمونا بند مسید زوانون پا جلینا شپروتا دی چی تیم پا تیم اورای عدالات قتل کیجی او دی دی پلوسینا شاید کردیوی میش و دا طول کبایل تا و طول پشتونتا دا اپیل کوی چی دا لاس کولا کیم ظلم و زیتای جبر دا میش سرا وشا دی دا طول ظلم خلاف و پا یکم تاریخ پا اسلام آباد شی احتجاجی در نکوی
یاد دیوی چی دغو کبایلانو دا کلکا ٹنگا کڑی دا چی تر چو پوری دینا کی بلا مسعود قتلون حتمی انجام تا رسول شوی نوی دی دوی دا احتجاجی کیمپ بالا گدلائی او پلتائی با پکش جاری وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا نہ دورزی
19 پروگرامونا
تان دے ہلے
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پیونی مو بجا
دا کرخی پغاڑا
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا درینی مو بجو
سروے
پسلورنی مو بجو
یوونه مخکې د لاهور په پنجاب پونتون کې اسلامي جمعیت طلبه سازمان له پښتنو بلوڅ د کونکو سره جنگ وکړ تر نخته ورسته د پنجاب پولیسو یو سل شپږ نوي د کونکو ونیول چې ډېرې اوس خوشی شوي دي د پولیس د بلوڅ او پښتنو د کونکو وکیلان وای دوی به عدالت ته ځي او حکومت به غواړي چې د خوشی کړل شو د کونکو پر ضد درد شوي ټول تورونه بیرته واخلي د دوی په خبره دغه تورونه له وجې اوس امنیتي ادارې په دې زده کونکو پسې ګرځي د پنجاب چارواکي بیا وایي دوی د ټولو تورونو سمه څېړنه کوي بشیر ګواخ معلومات راکوي
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29 نیټه هغه 168 پښتانه زده کونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولې وو خو دوی له دې کبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پیل لګول شوې دي د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګری ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمې اخیستل شوې او پاتې هم باید واخیستل شي
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې مدري ایجنسیان یو څه دی او رابطې کړې دي چې سټوډنټ تا چې دی سسپیکټډ دی مشته کم نمانی ورکړې دي اگر څه غلط دي اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس دینا
تازه خوشی شوی بلوڅ او پښتون زده کوونکي د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پورې کوي خو د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29 ویل دا الزام بې بنیاد دی د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره باید هر زده کوونکي په اړه جلا څېړنې کوي چې کېدای شي ځینې زده کوونکي و باسي
جو کلپٹس ہیں
دی وای هر څوک چې قصوروار وو هغه چې د زده کړو پر ځای دا کارونه کوي د هغه په اړه باید نظم ساتن لپاره پوره عمل کیږي سزا ورته ورکوي او له پوهنتون یو باسي هغه ته دا ویل غواړو چې د زده کوونکو داسې سلوک به په هیڅ قیمت ونه زغمو د جنوري په 28 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوڅ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خواو نږدې 18 زده کوونکي زخمیان شول تر دې وروسته نیول شو کې ځینو کسانو و ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیاتي تشدد تیر شول یو زده کوونکی حمید الله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
زه دوه واره بیوش سم زما لاس درې ځای مات دی بیا موږ مختلفو تاڼو ته وړو زمونږ میډیکل نه دی کړی او زه خو نه څه د زینب قاتل یم نه زه کلبوشن جاسوس یم نه زه ملا منصور یا ملا اختر یم زه عام د پی یو سټوډنټ یم چې ما د بلوچستان کلاشینکوب کلچر لکړی او دلته راغلی یم د امن او د پوهې او د کلم خبره مې دلته راوړی چې له دا ځای زه د دې پازیټیو میسج اوسم بلوچستان ته
په پنجاب پوهنتون کې ډیری پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی مشال ریډیو ته ویل دوی حق لري چې د ځینو زده کوونکو په اړه شکونه ولري. دا زده کوونکي موږ ته د بلوچستان حکومت له لارې نه دي راغلي، دوی همداسې راغلي او موږ ورسره سرسري مرکې کړې وي او داخل کړې مو دي. دا غلطي موږ کړې ده. اوس موږ ته معلومه نه ده چې آیا د دغه کسانو تعلیمي سندونه جعلي او کاسي دي، آیا د کم زده کوونکي کومې ډلې سره اړیکې شته او که نه، اوس به دا ګورو. په 2018 کال کې هم په پنجاب پوهنتون کې هغه وخت نښته وشوه چې پښتنو زده کوونکو په یوه کلتوري میله کې اتڼ کاوه او اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو پې حمله وکړه. دې نښته کې د دواړو خواوو ګڼ کسان ژوبل شول. د پرون راخوشو شو پښتنو زده کوونکو یو وکیل علي احمد کاکړ مشال ریډیو سره خبرو کول، حکومت باید په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
ډېر مایوسي د پریشانی خبره خو اصل خبره خو دغه ده چې دا زموږ سټوډنټ سره د لیسه سره دارنګ رویه وسه او مخکې دې به څه ګارنټي چې برته دوه مر بیا نه کوي نه.
د پنجاب په پوهنتون کې یو ونې مخکې شوی جګړې وروسته داسې رپورټونه راغله چې دغه پوهنتون بلوڅ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودرې، خو د پنجاب حکومت دا رپورټ بے بنیاد او بلل.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې تیرو دوه میاشتو راهیسې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړو ویل چې د جمهوریت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د سازشونو په لړ کې د دوی د حکومت د چپه کولو پلانونه جوړ شوي دي. دوی زیاتوله چې د دې کار لپاره یو وسیله د صوبایي اسمبلۍ ماتول او په دې توګه ټاکنې له خپل وخت مخکې کول دي، خو اوس دغه ملک د ټاکنو کمیشن وایي د سینټ ټاکنې په خپل وخت ترسره کیږي. څېړونکي دا اعلان مهم ګڼي، وایي دا بیان به د حکومت د چپه کېدلو اوازې غلي کړي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د قومي اسمبلی د سینټ ټاکنې به په مارچ میاشت کې کیږي. د کمیشن پر خپل ویب سایټ د جنوري په 29 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری په 2 بعد د انتخاباتو رسمي مهالویش اعلان شي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو سینیټر او د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د دې خبر پاڼې هرکلی وکړ. نوموړی د جنوري په 29 ماښام ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو د کمیشن د اعلان هغه ګنګوسي لمنځه وړي چې ویل کېدل د سینټ ټاکنې به په خپل وخت ونه شي او حکومت به ختم شي. دیوی دا بې ځایه خطر اوس نشته دی. ځینو اپوزیشن ګوندونو غوښتل چې صوبایي اسمبلۍ ماتې کړي او په دې توګه د حکومت ختمولو کوشش وکړي. د سینټ ټاکنې به په خپل وخت کېږي او تاسې به وګورئ چې موږ یې څنګه ګټو. د مارچ په 11 نېټه د 250 سینیټرانو د کار شپږ کلنه دوره پای ته رسي چې شپږ د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي غړي دي. د مسلم لیگ نون له ویش سینیټرانو څخه د نهو د کار موده ختمیږي. سینټ ټول 104 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 30 کسان ورځي، 8 د قبایلي سیمو او 4 د اسلام آباد وي. په سینټ کې اکثریت د هغه ګوند وي چې په ډیرو صوبو کې یا ځان له حکومت ولري او یا هم د حکومت برخه وي. د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي همدا وجه ده چې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون د ټاکنو کمیشن دې اعلان ته خوشاله دی.
مهم اعلان دی چې پاکستان کې کم مات ګوټ ډیپلوماټ ډیموکراتیک فورس روانه ده، هغه ته تقویه ورکوي چې دا به روانه زموږ شخصي توقع داري چې جمهوریت بیا هم روان وي او چې چاته د خلکو له اړخه منډیت ملاو شوی دی. هغه که پنجاب نه نواز شریف د قسم نه زرداری سب دی بل څوک دی، هر چا د خپل منډیټ پوره کولو موقع ملاو شي.
د انتخاباتو کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د سینټ لپاره امیدواران یا کاندیدان کولی شي دوی سره د فروری له 4 څخه تر 6 پورې خپل کاغذونه جمع کړي. یاد دی وی چې په پاکستان کې عمومي انتخابات د 2013 کال پر راتلونکي جولای میاشت کې کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز ل نجیب عامره.
د قبایلی سیمې برکورم ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا نن په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې لک تر لږه اته کسان وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. راپورونه وایي یو قبایلي کورنۍ له مقبلو باسو سیمې ته روانه وه چې ګاډۍ پر بم وخوت. په وژل شوو کې درې مېرمنې ښودل کېږي. په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو له لړۍ څخه پس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون مشال لاډیو ته ویل چې هیواد د افغانستان سره د سولې د پروسې پر مخ بیولو کې مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه له پاکستانه چې هر ډول کومک وغوښتل شي و به یې نسپموي ځکه چې ترهګري یوه شریکه مسله ده. د فاټا سیکرټریټ د بحالۍ ډایرکټر شکیل اقبال پرون مشال لاډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله چې جنګونه هم پکې شامل دي تباه شوي چې د دغه ورانو شوو سکولونو لپاره حکومت په کار بوخت دی خو د ټولو سکولونو رغول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او سي ایچ ای وای دغه ادارې تیرونی په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شو نمونه لیکلي چې ډیری د 2010 کال په پای کې په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو پرنو ویل چې د روسي جنگي الوتکې د تورې بحیرې په سر په نړیوال قلمرو کې د امریکایي سارونکو الوتکې سره نږدې الوت کړې ده. د روسي د دفاع وزارت د یو بیان په خبرول سره ویلي چې د دوی یوې جنگي الوتکې د امریکایي سارګر الوتکې مداخله سره لري او دوی پر دغه مهال ټول حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې د سوریه پر شخړه په منځني ختیځ کې د ایران پر رول خبرې کړې او د 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوال کپ په دوهم سیمی فائنل کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه او په دې توګه فائنل ته یې لاره پیدا کړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکي درته ورو. له پاکستانه په اردو ژبه خبرېدونکې د نوای وخت ورسپانې په اداریه کې د غیواد د چیف جسټس خبر راغسل شوی چې ویلي دي په راتلونکي کې به د پاکستان د وزیر اعظم او یا هم د صوبو د اعلی وزیرانو په غوښتنه د هیڅ یوې معاملې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نه جوړیږي. چیف جسټس میا ثاقب نثار دا خبره د قصور پر زینب ماشومی د جنسي تیری وروسته د وژنې په اړه د ګل په ورځ په لاهور های کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال کړې. د لهغه وروسته دا چې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو یو کوربه ډاکټر شاهد مسعود عدالت ته هغه ثبوتونه وړاندې نه کړل شول چې د زینب د قاتل د بانکي اکاونټونو په اړه یې د لرلو دعوه کړې وه. چیف جسټس البته وویل د یادې قضیې د څېړلو لپاره وارد مخه جوړه شوې پلټنیزه ډله به خپل کار ته دوام ورکوي. عدالت د زینب پلار امین انصاري ته امر وکړ چې خبري کانفرنسونه دې نه کوي او که کوم شکایت لري نو له عدالت سره دې شریک کړي. اداریه وایي د قصور له زینب نومې ماشومې سره شوی زیاتې نه یوازې د پاکستان د قانون عملي کوونکو ادارو پر کارکردګۍ پوښتنې راپورته کوي بلکې دغه پیښه د ټول بشریت لپاره د شرم وړ ده. د ادارې په وینا د زینب قضیې ځکه زور ومن چې د هیواد پر سنو کې ورته ځای ورکړل شو. اداریه زیاتوي د قانون او انصاف تقاضا ادا چې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو عمده لاملونه په ګوته او د لمنځه وړلو لپاره یې جدي تدابیر وشي. یو ویبلې اردو ژبې پاکستانی ورسپانې ایکسپریس بیا په خپلې ادارې کې د هغه هیواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبر راغستی چې وای د پاکستان د پرمختیا لپاره ضروری ده چې په هغه هیواد کې د جمهوریت تسلسل پر ځای پاتې شي. نوموړي دا خبره په کراچۍ کې د ایکسپریس وې د شمالي برخې د یو لوی سړک جوړولو پرانیز غونډې ته وکړه. اداریه کاږي بلا شکه چې کراچۍ د پاکستان اقتصادي او تجارتي مرکز دی او دغه ښار ترقی د هیواد د نورو برخو لپاره هم د ترقی او خوشحالۍ سبب کیږي. خو اداریه وایي د پرمختیایي کارونو لپاره ناقصه منصوبه بندي د سیاسي جماعتونو لخوا د یو بل د کمزوري کولو هڅې او په تیره د تاوتریخوالي او نامنه پیښې هغه څه دي چې د کراچۍ د ترقۍ چارې یې له ځنډ سره مخ کړې دي. د ادارې په خبره د ایکسپریس وې د شمالي برخې سړک جوړېدو سره به البته د مرکزي کراچۍ او شاوخوا سیمو پر لارو د زیات ټرافیک مسله یو څه حل شي. اداریه د پاکستان د وزیر اعظم په حواله زیاتوي په هیواد کې 1100 کیلومتر اوږدوالې لرونکو موټر وې جوړیږي او یو شمېر نورې پرمختیايي پروژې به هم پر وخت ورته په ځانګړي کړل شوی بودیجه کې سرته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د کابل د شنبې ورځې تر بید وروسته یو وار بیا پر اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ د افغان چارواکو د تورونو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخو هم امریکا خبریدونکي ویبلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې لیکنه کې د پاکستان په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د پراخ نفوذ موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته ورو. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکنه وایي پر کابل د شنبې ورځې تر خونړۍ برید وروسته د افغانستان حکومت یو وار بیا پاکستان تورن کړل چې پر افغانانو حملې کوونکو وسلوالو ته پر خپل خوره پټنځایونه ورکړي دي. خو د لیکنې تر مخه ډیری افغانانو بیا د دغو حملو لپاره د افغانستان حکومت او د امریکا لخوا تربیه شوي افغان امنیتي ځواکونه ملامت کړي. په لیکنه کې د افغان چارواکو په تیره د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر معصوم ستانکزي خبره راغسل شوې چې ویلي دي د کابل د شنبې ورځې د برید تر شا چې 103 کسان پکې وژل شول او 215 نور زخمیان شول د پاکستان لاس وو. د افغان چارواکو په خبره اسلام آباد طالبان د حکاني شبکې د غوي ملګري او همداراز د داعش وسلوال تمویلوي او افغانستان ته د بریدونو لپاره لیږي. لیکنه کاږي اسلام آباد بیا د یک شنبې پر ورځ د افغان طالبانو په افغانستان کې د نورو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړل. خو په لیکنه کې د کابل تر برید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبره هم راغستل شوې چې نوموړي پکې پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. لیکنه زیاتوي امریکا پلان لري د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو پر ضد د جدي اقدام نه کولو په احتجاج کې پر هغه هیواد د 2 ارب ډالر په اندازه امنیتي مرستې بندې کړي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د پاکستان د پوځ د مشر پر وړاندې د پرتو عمده چیلنجونو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د 2014 کال په نومبر کې د پاکستان پوځ د مشرۍ واګې ترلاسه کولو مخکې د یادې ادارې تقاعد غوښتونکي مشر د پاکستان دننه د وسلوالو په بریدونو او همدارس په سیاسي درغلیو د پیسو لپاره د سړي تختونې په پیښو کې د کمی راوړلو لپاره خورا زیات مقبولیت ترلاسه کړو. داسې اندېښنې هم څرګندې دي چې ګواکې د پوځ نوې مشر به د یادو پرمختګونو د پرځای ساتلو چارو کې بریالی نشي. خو د لیکنې تر مخه د پوځ د مشر په توګه د لومړي کال تر کار وروسته جنرال باجوا توانېدلی چې د پاکستان په بهرنۍ او همدارس کورنۍ پالیسۍ کې خپل نقش ولري. کتونکي وایي د کورنۍ معاملاتو په برخه کې نوموړي همهغه تګلاره خپله کړې چې تر د مخکینیو پوځي مشرانو د خپلې ادارې د نفوذ ساتلو لپاره ترې کار اخیستی. په لیکنه کې د یو پاکستاني شنونکي زاهد حسین په حواله ویل شوي په تېر یو نیم کال کې د پوځ او ولسي حکومت اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلي. لیکنه کاږي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروسته له هغه چې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل شو په خپل ولسي غونډو کې د پاکستان په عدلی او پوځ پسې خوله پرانسته. نواز شریف پر یادو دواړو ادارو تور پورې کوي چې د خلاف یې ګډ سازش کړی او د وزیر اعظم چوکۍ ترې اخیستې. لیکنه زیاتوي پوځ د نوموړي د تورونه ردوي خو د پاکستان په سیاست کې د هغه هیواد د پوځ د لاسوهنې خبرونه په دوامداره توګه مخته راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو دیني عالمانو د کابل ورستي خونړي بریدونه چې د ګڼو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او له اسلام سره په مخالفت کې وبدل. هغوی د حکومتي کړو تر منځ اختلافونه او په نظام کې له بهرنۍ هوادونو سره تړلو کسانو شتون هم هغه لاملونه وښودل چې په خبرې له وجې افغانستان نارامه دي. نجیب الله الخیل تفصیل راکوي.
د خوست دینی عالمانو د خلکو د ګڼه ګوڼې پر سیمو او ملکی هدفونو باندې د وسلوالو مرګونی بریدونه د اسلام دین له نظره حرام وبلل او دای د پردی لخوا پر افغانانو تپل شوی سیاسي او استخباراتي جګړه وبلله. دینی عالمانو د دوشنبه ورځ ناوخته د کابل د ورستۍ مرګونی پیښې د غندنې او یاد پیښې قربانیانو ته د دعا په مخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی او مولوی محمد عارف عرفان ویل
یو غوښتنه کوم من خیسی عالم د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان په کې قتل کیږي ځکه د پردیو بهرنۍ ده.
دغه 14 چې دي حرام دي په کوم چې په مرکز په کوبل کې وشول یا په وړکتونونو نه وشول د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لوس نشته. دا د استخباراتي کړنې دي چې په افغانستان کې تر اجرا لاندې نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد مات کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو لښتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی پردیو هیوادونو لپاره یو د جاسوس په صفت خپل دندې ترسره کوي، زموږ د جمهور نه جدي غوښتنه ده چې داسې اشخاصو برخه کې جدي چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لړ کولو سره صلح، امن او پروري د افغانانو په منځ کې رامنځته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وایي خلک له رسنیو خبریږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګرۍ زبریدونو په تور مظنونی نیسي، خو پایلې له ولس سره نه شریکیږي.
د لاس پنځلس کاله مونږ کیږو چې مجرمین ونیوله شي، خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیره شي، دعا او ختمونه وشي، ښه خلاص نوره مثبت نجدې تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکی کړي او باید دولت دغه د خلکو سره شریکی کړي.
افغان چارواکي ویلي د کابل ښار صدارت څلور لارې د شنبې ورځې په برید کې 103 تنه وژل شوي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، تر ډېره قربانیانې ملکیان دي.
نجیب الله الخیلو نیویارک ټایمز رسپانډ په افغانستان کې پر ولسی خلکو ترسره شو ورسته بریدونو ته په یو رپورت کې کتنه کړې او پوښتنه کړې چې ولې وسلوال عام خلک پنخه کوي. په رپورت کې راغلي طالبان د افغان حکومت د کمزوري ښکار کولو لپاره دا ډول بریدونه کوي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په سر ښار کابل کې په څو ورځو کې دننه څو لوی حملې چې پکې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. که څه هم دا د طالبانو لخوا په پلازمینه کې ترسره شوې لومړنۍ حملې نه وي، خو نویت ته په کتلو سره خطرناکې ضرور ګڼل کېدای شي. ورسپانه لیکي د طالبانو لخوا ترسره شوي دغه بریدونه که د وسلوالو د ځواک ښکارندویي کول وي او که اوږدمهالې لاسته راوړنې، په دواړو حالتونو کې تاوتریخوالی او ویجاړوونکي حالت رامنځته کوي چې د افغانستان مسله لا نوره هم پسې کړکېچنه کوي. نیویارک ټایمز لیکي په جنگ کې ښکېلو خواوو د یوې دودیزې جګړې په څیر په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړې وې چې مقصد یې د افغانستان د خاورې په واک کې اخیستل او د خلکو وفاداری د ځان لوري ته اړول دي. خو 14 کاله تیر شول او دا کیسه لا اوس هم حل شوې نه ده. نن هم جګړه روانه ده او نن هم د افغانستان په اړه دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا یو مرکزی او فعاله حکومت لري او کنه. ورسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو او د دوی افغانو ملګرو ته د خبره ساده وه چې حکومت جوړ کړي، کنټرول یې پیاوړی کړي او دې خبرې ته انتظار وباسي چې افغان ولس د ټیکاو په مقابله کې طالبان له پامه وغورځوي. بل پلو طالبان چې د بهرنیانو په ملاتړ د افغان حکومت قانوني حیثیت نه مني، د دغه حکومت په نسکورولو بریالي شوي هم نه دي. فرانسیس براون چې یو نړیواله شنونکي د وای طالبان د دې جګړې ګټونکي نه بریښي او امریکایان د ماتې منلو ته تیار نه دي. نو طالبان کوشش کوي د دولت د کمزوري ښکار کولو لپاره د ډول بریدونه ترسره کړي. د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان مولا حمید نیویارک ټایمز ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې ماموریت ته دوام ورکوي، نو که هغوی جګړې ته فوقیت ورکوي، د ده په وینا طالبان هم کمزوري نه دي، هغوی هم خپل هدف او دښمن ته رسیدای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شفیع الله نورستانی نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو او د دوی ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې نه دي شوې، کله کله غیر مستقیمي او په شخصي روابطو د دواړو لورو ترمنځ اړیکې نیول شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح بیا ورسپانې ته ویلي د کابل ښار اوس ککړ او اغېزمن حالات کې دی. حکومت ډېر کله دا پوښتنه نه شي ځوابولی چې ځانمرګي برید کوونکي له بهره راغلل که دننه په ښار کې موجود و. دا پته هم نه لګي چې ماغزه دلته ومینځل شول، واسکټونه دلته ترلاسه کړل، کنه له بهره دا هر څه وشول.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان چارواکو د روانې جنوري میاشت په پیل کې ویلي ول چې افغان کډوالو ته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي او که دوی ولاړ نه شي نو بیا به پر دې مسله غور کوي چې آیا د هغوی د استوګنې موده وغځوي او که نه. اوس یاد موده په تېرېدو ده. د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه خبرې شوي که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې په وروستیو کې د پاکستان له سفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره کړي ملاقات کې ورته هغه
اولویت هم دا دی چې موږ د خپل کډوال په عزتمنده توګه، البته د دوی په خپله خوښه، خپل هیواد ته ستانه کړو. خو دا ده چې د یو منظم پلان د لارې او په تدریجي ډول، ځکه چې د کډوالو شمیر 2 میلیون نه زیات دی چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تک زیات عملي نه دی او خدا نخواسته یو انساني فاجعه رامنځته کېدای شي. په هر صورت د دوی هغه نهایی نظر دی قادر بلوچ چې د سفران وزیر دی هغه ونه وایو، ځکه چې غوښتنه دا وه چې افغانستان حکومت هغه لازم تدابیر او هغه لازمه چمتووالی ونیسي. خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وارې د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي، جزئیات موږ سره شریک نه کړه چې په کومه طرحه او په کوم شکل باندې دوی کابینې ته دا موضوع وړي، خو د دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث
وکړي. شم صاحب، ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري، نو ځکه نه شي کولای چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي. نو که بیا هم تاسې افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، دا خو مهمه خبره ده. یعنی که چیرته د پاکستان لخوا یو تصمیم نهایی نیول کیږي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نو بیا ورسره موږ کینو، موږ بیا په پلان باندې کار کوو، موږ به د خپل کډوالو دغه ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي. خو د دې تر څنګ زموږ د کډوالو نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، د دې نه نور ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي، دین د فرصت په توګه استفاده وکړي. موږ الحمدلله لته کډوال لرو چې ډېر فنون زده دي، ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري. نو که خدای وکول او د خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل الته فرصتونه راځي، نه تنه دوی به خپل ځان لپاره کاروبار او روزګار پیدا کړي، د دوی د وجبه د نور هیوادوال لپاره زمینی برابر شي، فرصتونه برابر شي.
او شم صاحب، د غیر رجستر افغان کډوالو مسله څنګه شو؟ څومره تر اوسه پورې رجستر شوي دي؟
افغان مهاجرینو دوه شکل کې لرو مونږه. یو هغه دي چې د پیوار کارت لرونکي دي، چې هغه نږدې د 1.3-1.4 میلیون دي، چې هغه رسمي توګه باندې د مهاجر په توګه منل شوی دي UNHCR او د پاکستان حکومت دواړو لخوا. پاکستان به مخکې ویلي چې نږدې 1 میلیون پورې دلته غیر راجستر دي، دوی به ورته غیر قانوني ویلي. مونږ د پاره هغه چې افغانان دلته چې بې اسناد دي، د اګست په 15مه دغه مشترک پروسه شروع شو د پاکستان سره، چې زمونږ د مهاجرینو وزارت او به خصوصا سفارت چې دلته د قونسلګری زمونږ مستقیم پکې داخل وي، د پاکستان د خوا د سفران او نادره ادارې وي، دغه تر ننه پورې دغه پروسه روانه ده. د تیرې اونۍ ارقام دا دي چې نږدې د 1,00,000 پورې زمونږ کډوال دغه پروسې د لارې ثبت او راجستر شوي دي. ممکن د فبروري میاشت کې هم دغه پروسه ادامه پیدا کړي. اوس په ورځ موږ اطلاع دادی چې ارقام ډیر کم شوی دي، تقریبا زیات تعداد د کډوالو اوس راجستر شوی دي، په دغه نږدې ورځو کې به دوی ته دغه پروسې کارتونه هم ورکړل شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شم سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په ننګرهار کې له پرون څخه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي په کمپاین کې به په یاد ولایت کې تر 8,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکړي چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي. د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې په دې کمپاین کې به په ننګرهار کې 8,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو ښکته وي.
نن موږ بیا د ختیځ ځکه د پولیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی چې دا ان شاء الله چار شنبه ورځ پورې به روزمره دا کمپاین جریان لري. ټوټال دا تل شاوخوا کې ماشومان د ننګرهار ولایت کې دا کمپاین په جریان کې واکسین کیږي، او موږ په ټولو والدینو باندې غږ کوو چې دا کمپاین په جریان کې دوی ژوند مطمئن کړي چې دوی ماشومان د دوه قطرې واکسین رسیږي. چې متاسفانه موږ د پولیو مثبته واقعه لرو، او همدارنګه په ښار په داخل کې وایرس گردش موجود ده.
د ننګرهار د اج ارشاد او اوقافو رئیس مولوی عبدالزهیر قانی وایي دوی د جماعتونو ملای امامانو ته د پولیو د تطبیق لپاره خطبه ورکړي، او په ټولو دنیا عالمانو غږ کوي چې د پولیو په تطبیق کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
علما او جمعې په بیانونو کې به د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره د همکارۍ او د عملي کولو لپاره به بل هغه شری مسؤلیت ادا کوي. علما به د منابر دلار نه عامه پوهاوی کوي، خلک پرې پوه شي چې والدین خصیعتمن اولاد هغه تربیه کوي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت پاچین نازیان هڅ کې مینی او پچیرګام ولسوالۍ او پلرو پرتو سیمو کې به تر 3000 پورې ماشومان د ویکسینو لساس کو محروم پاتې شي. د ذکر وړ ده چې په 2018 میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوې وي، خو په 2018 کال کې یو پیښه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خېګړې او حفاظت چارو کمیشن د جمعې پر ورځ یو رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری تر ټولو زیاتې پیښې په بټاباد او مردان ضلعو کې ثبت شوې. خو په صوبه کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي له ماشومانو سره د زور زیاتی پیښو شمیر په حکومتي رپورټ کې لورکل شو هغو زیات دی. مجید بابر تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خېګړې او حفاظت کمیشن په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي دي چې په تیرو شپږو کالو کې د یادې سوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 155 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخه په دغو کې تر ټولو زیاتې یعنی 13 پیښې په ابټاباد ضلعه کې مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په مردان کې 15، سوات کې 19، بنو کې 10، پېښور کې 12، په دیر، بونیر او کوهاټ کې 9، او په چترال او بټګرام کې 8 پېښې مخې ته راغلي دي. خو په پېښور کې مدني فعال او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی تیمور کمال وایي چې په صوبه کې د ماشومانو پر ضد د زور زیاتۍ پېښې د راپور شوو نه سو چنده زیاتې دي.
دا راپور چې کوم پېښ کړی دی یقینا دا باغ کې سینې وچ کوم په پولیس سټېشنو کې یا د سرکار شوې خو دا هنساب ماته ډېر کم ښکاري. د دې چې کوم تعداد دی هغه
بلخوا د یو غیر دولتي ادارې ساحل د 2014 کال په خپور شوي راپور کې راغلي چې په ټول پاکستان کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری په وړوکي عمر کې د ودونو او تختونو ترڅنګ د وهلو ټکولو 3100 پیښې مخې ته راغلي دي چې 2500 پکې یوازې د جنسي تیری پیښې ثبت شوي دي. پوښتنه دا ده چې په عامه توګه په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي څه حل کېدای شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د ساحل ادارې یو مشره حبیبه سلمان وایي چې د ماشوم حفاظت او پوها د کوره شروع کیږي.
سب سے بڑی وجہ کلچر کی آپ نے ریسپیکٹ کرنے
د ټولنا لویا ستونزا زمون پټولنه کې هغه دود دی چې موږ ماشوم ته وایو چې مشرکس اسه هم وای انکار به ورته نه کوي. نو بیا موږ ګورو چې مشرکس ماشوم ته سه هم وای هغه منی. او بل لویا ستونزا د ماشوم او مور پلار ترمنځ ذهني او ټولنیز فاصله ده. زمون پټولنه کې ماشوم لپاره پلار یو بلا او ویرون کې شخصیت دی. بل مور پلار د ماشوم سره نه کینی، نه ور سره خبرې کوي او نه هغه ته دا اعتماد ورکوي چې هغه سره سهم کیږي باید مور پلار ته وایي.
د چایلډ ویلفیئر او پروټیکشن کمیشن پر راپور کې راغلي دي چې د جنسي تیریو ترڅنګ د ماشومانو پر ضد د زور زیاتۍ نورې 255 پیښې هم ثبت شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان د نورو ستونزو ترڅنګ د هوا د ککړتیا له اغېز سره هم لاس ګریوان دی. نړیوال بانک په یو رپورټ کې ویلي په هغه هېواد کې هر کال لږ تر لږه 20000 کسان د هوا د ککړتیا له وجې په غیر طبیعي مرګ مري. بل پلو د چاپیریال ساتنې چارو پوهان وایي دا مسله ځکه زیاته جدي ده چې نه حکومت او نه هم ولس پام ورته کوي. پر دې موضوع د نجیب عامر رپورټ او ورپسې یو سندره.
نړیوال بانک په یو راپور کې وایي چې پاکستان د هوا د ککړتیا د لوی ستونزې سره مخ دی او هر کال 20000 نه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په راپور کې راغلي د پاکستان په ښاري سیمو کې د هوا ککړتیا په نړۍ کې تر ټولو بدتر حالت کې ده چې له وجې د خلکو صحت اغیزمن کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې پخوانی ډایرکټر ډاکټر شبینی رضا مشال لډیو ته ویل نړیوال بانک کسه هم د ټول پاکستان خبره کوي چې د خلکو ژوند پکې د هوا د ککړتیا له وجې اغیزمن کیږي او غیر طبي مرګونه پیښیږي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ښار د هوا د ککړتیا له وجې په ډیر بد حالت کې دی.
چې
ډاکټر شبینه رضا وایي د هوا د ککړتیا له وجې د سږو ناروغي، آسما یا دمه او د تنفس یا ساه اخیستو بیماری زیاتې شوې دي. له همدې وجې د پېښور په روغتونونو کې په یادو ناروغیو د ککړو کسانو شمېره تر خطرناک حده زیاته شوې ده. په پېښور کې میشت افغان خبریال فضل قادر انډیوال وایي د پېښور او خواوشا سیمو هوا د پخوا په پرتله ډېره زیاته ککړه شوې ده.
موسم خود ډېر زیات وچ دی، ګرد او غبار دی، پر یخ دی ډېر زیات، او بل دا د موټرو سلاسن سي هوا کې دا هوا په کړه تاثیر کوي. زه بټي لیکو بټي او زه د دې نه دی دا په دې وجه باندې حالات ډېر زړه دي، سم دي هوا ډېر خراب ده.
پاکستاني ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 9 په اوراپور کې لیکي چې په خاري سیمو کې د گاډو په شمیر کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ورسپانې د معلوماتو لمخې په 13 کلونو کې د پاکستان په خاري سیمو کې د گاډو شمیره له 2 میلیونو څخه 2.5 میلیونو ته پورته شوې ده. تر څنګ په خاري سیمو کې د سیمټ، کیمیاوي سرو، بوري یا چینې، سټیلو کارخانې هم د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو شننکی ډاکټر عادل ظریف وایي نه حکومت او نه هم ولس د هوا ککړتیا ته په جدي توګه متوجه شوی دی، حال دا چې دا یو ستره ستونزه ده.
یو حکومت وي بل حکومت وي، معاشرې تور باندې موږ اوسه پورې داس نه یو پوهې چې دا کلایمیټ چینج څه ته وایي او دا چې په کومه طریقه را روان دی او دې نه شدت سوا کېږي. د حکومت نه علاوه د عام سټیک هولډرز، پالیسي میکرز دي، ایڈمنسټریټرز دي، اکیډمکس دي، یا زموږ چې کوم بزنس کمیونټي ده، دا خو د ټولو
نړیوال بانک په خپل راپور کې وایي په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم د هوا د ککړتیا سره لاس او ګریوان وو، خو په هغو هیوادونو کې حکومتونو د یادې ستونزې د هوارولو لپاره اقدامات وکړل. دوی د بوټان، هندوستان او سریلانکا مثالونه ورکړي دي چې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، خو راپور وایي پاکستان لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخوانی ډایرکټره ډاکټر شبینه رضا وایي د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه په اوږدمهالو پروژو په کار بوخته ده.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.